వలెనే. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یکشن بده د سلواغی د لوی څلورویشتمه د فروری میاشتې دیارلسمه. پایل په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوې اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 500,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. د بدسل کې د چیل ویډیو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیا شایي پر خپل گاوند اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخو استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولنډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وښوده، په پام کې ده اشقابات د هغه پر ځای د ده د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلي بردیم هوادوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویلي چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبرۍ په اړه یوه سخته پرېکړه کوي او د ده په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. او د منځنۍ آسیا د فوټسال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام کوربه قرغزستان سره لوبه کوي. دغه لوبه شاوخوا یو نیم ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخ کیږي چې په دې سالوي کې خپل په دغه سیالي په خپلې ماتې سره پیل کړی دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې په راپورونو کې دا هم وري چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی.
د حکومتوالي برخې په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولای هم نشي.
نن د فروری 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. د راډیو د جوړېدو پر بهیر راپور خبرو.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول. شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمیر هیوادونو په خوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوحه او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې لمخې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یو څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمې بولی او وایي دوی د یو رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړي دي. په تیره یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل یې کوربه د ناروې پلازمینه اوسلو و او بل ځل تیره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی و.
وموندل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا ولسمشر جو بایډن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي. د ښاغلي کرزی په باور اوسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوستلی بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی و. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړې. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړې لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي، دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه و راوستلی، اسامه بن لادن خارجیانو راوستی و. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزا نه ورکوي.
ښاغلي کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي، هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوې؟ ته زموږ پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوې چې موږ هغه بهرنیانو ته چې دلته راغلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅکله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټولې پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنکړل شي، خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړې وي، خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې دي د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي، او په دې اړه د بیا کتنې ترڅنګ د ټولو اسعاري زیرمو د آزادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په پایل کې مو ووردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له اتحادیو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبرې وکړي. د پانتون استاد عزت الله پیژان پر دې مسله د تحلیل لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. پیژان صاحب، مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د طالبانو هیئت لکه مخکې چې تاسو واورېدل قطر ته تللی، هلته به له بېلابېلو ډیپلوماتانو او د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره ګوري. دا د رسمیت پیژندنې د هڅو لړۍ ده فکر کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس د دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي، ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کېږي. نو د اوس لپاره موږ ویلی سو چې نړیوالې ټولنې ته اوس د دغې ادارې د رسمیت پېژندلو موضوع د لیست په سر کې قرار نه لري، تر دې چې اول خلک دغه روان حالت څخه ووځي او حداقل د آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دوی پاتې سي او خپل ورځنی ژوند په هغه اساسي توګه باندې مخته بوځي.
بلې، تاسو اشاره وکړه چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري، چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یا نیول سوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی، دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
موږ باید یو شی د دې تر څنګ د دغه موضوعات تر څنګ تاسو یادونه وکړله، د یادونه باسو چې هغه دا دی چې په افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځ ته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستي دي، تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور دننه څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نی ترلاسه کړي، د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډیره معنا نه ورکوي، او که هغه د فشار د وجه وسي یا دی حکومتونو دا حد کړي دي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي، تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحاله وي او خلک دی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني، زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی، او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورنی مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا د حکومت او د دې رژیم وقت نور.
تاسو مخکې د بیوزلۍ مسئلې ته اشاره وکړه، ملګرو ملتونو په وار وار خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان نیمایي وګړي د سخت بیوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره هم بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو خپل شرایط اعلان کړي دي. آیا طالبان به په دې برخه کې څه نرمښت وښيي، څه فکر کوي؟
طالبان خو فکر کوم تر اوسه پورې هغه لازم نرمښت دی هغه داسې نه ښکاري چې ویشي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د دې څخه لري د هغو ته لبیک وایي. دوی تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې دوی د هغه بنسټونه چې هغه نړیوال بنسټونه او نړیوال معیارونه دي د هغو څخه بیل تعبیر لري، مثلا دغه د ټول شموله حکومت یا د ټول په حکومت کې د ټول خلکو د ونډې موضوع دی بیل تعریف او تعبیر ورڅخه لري، او نړیواله ټولنه بیل تر څو پورې چې دغه تعریفونه یو ستوینی او طالبان په دې باندې پوه نه شي چې نړیواله ټولنه دقیقا څه ورته غواړي، زه فکر کوم حالت به ډېر
ډېر مننه. د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي دي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو له استازو سره او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکراروم: 00422114315. دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی او له یوې معتبرې مرجع پرته یې څوک د لغوه کولو واک او صلاحیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خود دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالی برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي. دا هغه مهال لغوه کیدی شي چې لویه جرګه یا هم یوه شورا جوړه شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کیدی شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي، خو لغړی یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبرې شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملي کیدو خبره موده وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرایي کړې وه. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راغوښتو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا یې هم د بلتون واک نه لري، لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړې دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوي، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو له لارې لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مله طالبانو هم وپوښتل خو یاندویانو یې ځواب رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 2.12 مادې لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ دا ورسته په دې اړه تفصیلی راپور اوریدل سي. خو یو نړیواله مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواکې کې د دوی اوپتل دي د روسیې د قلمرو اوبو تننوتلې وي. له دې وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوپتل یا تحت البحری اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیض ادعاوې داسې مهال کې دي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوي دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوپتال یا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپل اوپتلونو د کرا ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوپتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخ ته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې روسي وویل د امریکا یو اوپتال یا تحت البحری وروسته تر دې له خپل اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پام ونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوپتالي د روسی پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور لمخې یوې روسی بیړۍ د دغه امریکایي اوپتال په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوپتال له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطح پرې خوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوپتال یا تحت البحری هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګاو راتګ کولی شي او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنګټن اړیکې خړې پړې کړې دي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تلیفوني خبرې هم کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده؟ اسدالله الودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن نه یو سلو شپږ دیرش کاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې یو جرمني فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې 10 کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکي وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کاله وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شو. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1311 کال کې اقدامات وشول. سټډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1300 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نه خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نه خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لای هم میلیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیر زیات علاقه، ډیره مینه لرم او ډیر څه مې ځینې زده کړي دي. خپل د خبرو سره
داش په 20 کلن کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل د توبه من چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه واورم په ورځ د سیمه لکلایده چې یو شی سره وکړي لکه غنه شي نه شي نه شي چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدارم د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدل شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته لا هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هره ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهاله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي، راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنې کې رادیو ځکه اوس هم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه پکوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډېره زیاته کاریږي. اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالي لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلي یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان د ټولنې کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وې چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 80% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي راډیوګانې چې فعاله هم دي دوام ته هیله نه لري. نورالله سانکزای لوګر کې د زینات په نوم یوې راډیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
ځینو خبرونو باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونو باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تعویلې، د مالیاتو د تعویلې په برخه کې، نو دا په خپل د دې زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې وروستي شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې یې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه راډیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکی ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ستاسو پیغامونه څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام زه قریشی يم د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره د غزمج په سیمه کې د ټلیفوني شبکې ګر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي. د خلک ډیر ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه بیا برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤول مقاماتو پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډېر به ښه وي. دا د هرمز منطقه ده، غټه منطقه ده، او ډېر ولسونه دي ګرده دغه څخه د دغه اسانتیا څخه بیا برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو میلیونو په افغانستان کې شهیدان سو چای پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېښت کاله دي په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابره وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډې کړې، د دغه غرامت به څوک ورکوي؟ جو بیدن دغه فیصله په غلطۍ سره کړې ده.
السلام علیکم. موږ دغه غوښتنه غواړو د مشرانو څخه چې دغه مرستې کیږي، دغه مرستې دې پر مخ بندې شي. دغه مرستې موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سړی یا وسیطه لري یا خاله لري یا ما لري هغو ته رسي، و وږو تږو بزګرانو ته نه رسي، صغیرانو ته نه رسي، مسکین ته نه رسي. تر دغه موږ تیر یو. شپږ شپېته زره نفر تر مرمۍ ووتله. د طالبانو دا
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. بعد سلام د ازادي رادیو ډېره وخت مژور ښه خوندورې خپرونې دي او دا موسی چې ویشل کېږي چې وایي ما داسې درغلي پشکې کېږي درغلي نه پشکې کېږي چا چا ته موسسه ورکړله هغه وایي ډېر عادلانه ویشه کېږي او شنې کېور هغه وایي درغلي کېږي.
ستاسو لخوا ازادي راډیو ته ثبت شوي څو پیغامونه وو. د خپرونې